درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیلمی ومنی درنو زکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. درنو زکونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاس. نن ورځ بیا هم دیوی په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه خدمت حاضر سی وي. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبوره سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په څیر درنو زکونکو، بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې وي، زده کړې به مو وي. نن ورځ بیا هم پورا لیولتیا د کتابچه او نوٹ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسئ، د ځان سره نوٹ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایی مدنیت په هکله دی چې ستاسو په کتاب کې اتم لوست نولسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنۍ شېبې پورې، تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسې معلومات لاسته راوړي. موږ په تېرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکیني درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریایانو لومړني کسان وه چې د اوستایی مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود، هماغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې سوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایی مدنیت په هکله وایو چې اوستایی مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلوو. اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. موږ ویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت و. نو اوس اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپله د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنی بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې داسې راغلی دی چې یما د هورمزده په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوږدوالی د یوه آس د ځغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او علیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړې. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشي د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایی مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زرداشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. ده د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې وه چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول وه چې د پر دغه درو اصولو باندې ډېر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه و پالل. ځینې مورخان زردشت د اسپا کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپا کورنۍ پورې اړه لري او اسپا یوه ډېره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپا کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې و هغه پور اسپا نومېدی، نیکه یې میچت اسپا نومېدی، او د چې دغه د اسپا کلمه یا د وروستي نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د وستا کتاب د زردشت وړاندې دخوا وړاندې سوی دی، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد د دنیا یا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ به دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به یې ډېر کارول. سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې پرتلون کې درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو ویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی چې دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیانو لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بله موضوع ده چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانۍ بوختي یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل سوی و. چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې یې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و چې په هغه کې رقم رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و. یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استاپزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول. یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په هکله، د هغه د ژوند په هکله د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاسته راغلي دي چې زردشت تقریبا په پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دی اړه درلوده. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د زردشت کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپا کلمه ډېره راغلې ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د استاد د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډیر مشهور کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کال څخه تر 1400 کال پورې په خواتر میلاد په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کال په خواتر میلاد پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوسنۍ خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په استا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په استا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاکیانیان او پشتادیان پرشتادیان نمونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. چې دغه د اوسنۍ مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات وه چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستې وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسي، تر څو وکولای سي په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهېږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوسنۍ مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهېږئ. دې پوښتنې ته جواب ورکول و دا چې اوسنۍ مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوسنۍ مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده. چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په هکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول وه، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې وه او په ستاسو په کتاب کې وه تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل سوی، یا په اوسنۍ مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مسته کوي. او بل دا چې اوسنۍ خلکو یا هغه خلک چې د اوسنۍ مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام وه یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې. د دوی بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوئ چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. د اوسنۍ مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یوه بیا هم یوه دلچسپه او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه نه په سپیشل نامه سلامونه ونیکې. هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متدې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره راغلاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د بزرو پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اووم څپرکی پیلوچ. په دې څپرکی کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لاسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره دوی د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغوی د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبوره وه چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنې ځکې پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونو ته دوی اړ وه چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وه، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې دوی مغول توکمه، یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو، او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل، او څه وخت وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل، د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل، او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې، د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودی او کرنیز ژوند ته یې مخه کړه. په کرهنه باندې بوخت شو، چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود، او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ، د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې. خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي، چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې، لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي، او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي، چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وه، او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق لپویږو، د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې، چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدی، چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدی، د استک په نامه یادېدی، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماری کې ډېر مشهوره وو، او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي، او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولې. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي، او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی، هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور و د هغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي، هغه نجیب زاده. نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي، او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي به اوږدولې ترڅو د نجیب زادګۍ نه شپدي کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلودي، او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او ځیرک خلک و. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل، او هغو ته به دا صادرول په لنډ ډول دا چې د استکانو سترواکي چې و، هغه 200 کاله دوام وکړ، او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل، او د دوی نه ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن و، او څه ډول رامنځته شو. د آسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی و، یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی و، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا و، بل مرکزی امریکا و، بل مکسیکو و، او بل پیرو و. چې انکا هم د آسیا د مهاجرو قومونو څخه و، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي، چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې دغه خپل واک په تیزي سره مخ ته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وه. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکي له منځه یوړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د هغو له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه څه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رزو د امریکا کشف دا چې امریکا څه ډول کشفېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته په مالی مرسته سره د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودې د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه. په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه به دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې عمله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو د په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شوه هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات ترول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفېدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه دغه لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیا اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل سو یا ګډوډۍ رامنځته سوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله، چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه یې سمندر ته وغورځوه، چې دغه پېښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د درلودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنګټن د ځواکونو د هغه ډېر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیوه، جګړې په تیزي سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډېر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحد د ایالتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده، چې بیا د دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنګټن د جمهور رئیس په توګه وټاکئ، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلمی اومنی در نوسته کون که هیل دا شروع غو جورو سی او اخوان مترده محاله بخیر رسولی وی تست طولو تا دا نهم طولگی تاریخ مزمونه تم لسته شراغ لاست وایم. هیل دا چی ننورس هم دل وستر آخری نیشی بورا سر مال پاتیسی او دا ننورسی دا موضوع تسخه گتا وخلی. ننو لمنی موضوع دا چین دا هیواد پا حکل دا ترسنگی دا پاکستان او دا ایران دا هیوادونو دا تاریخ پا حکل دا چین ننورس با موجو تاسی دا دا هیوادونو پا حکل مطلس راوړو د شي د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر یې هم ډیر زیات دی، چې د 2018 کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر یې 1.3 میلیارد کسو ته رسېدلی دی، چې د نړۍ 22 پسلو کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومترو څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر یې هم په 2018 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسېدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22 پسلو کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیارد کسان چې وه، دغه شمیر کې د هانګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هانګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیارد کسو ته رسېدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 65 ملي اقلیتونه لري او د چین 8% کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دی، چې د پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دی او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سونیا اتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانېدی چې د منچو د رژیم هغه وروستنی جرجړې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا دی د چین خلک په پنځو نژادي ډلو باندې ویشي چې یو یې د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن ښار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه ښار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یوه ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د